درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن یکشنبه ده لبریز دیارلسمه نه نیویم د سنبولې دیارلسمه او د میلادي 2000 شلم د اکتوبر څلورمه د ازادي راډیو د خبری مجلې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، د ننګرهار په پرونی حمله د خبرګونونو او نور موضوعاتو تفصیل دراورو. لومړی د دې سات خبرونه. د میدان وردګ شارواله لوی مرګونی حمله روغ ووته. په اورزګان کې د طالبانو په خپل منځ کې نښتې شوې دي او د امریکا ولسمشر وایي روغتیایي حالت یې ښه دی. د خبرونو تفصیل. د میدان وردګ شارواله ظریفه غفاری د وسلوالو مخالفانو لوی برید روغه وتلې ده. میرمن غفاری ازادي راډیو ته وویل برید پرون د کابل په ارغندې کوتل کې هغه مهال پرې وشو چې خپلې دندې ته روانه وه.
د ارغندې کوتل ته څیرمه د ملي اردو یو سې په 50 متری کې دغلته طالبانو په خېټ امینی نیولې وو. یو مرمۍ مخکې موټر ولګېده، نو ټولې په شام کې ولګېده، خو خوشبختانه موږ ته هېڅ نه زیان رسېدلی.
تر اوسه پورې د کابل پولیسو د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې هم په کابل ښار کې پر ظریفې غفاري برید شوی و چې هغه مهال پکې سرسری ټپي شوې وه. د اورزګان چارواکي وایي په دې ولایت کې طالب وسلوالو په خپل منځ کې جګړه کړې او اتو کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. د والي ویاند احمد شاه ساحل وایي د ځایي طالبانو ترمنځ دغه شخړه پرون د ترینکوټ ښار د محمد نبی خان اډې په سیمه کې شوې ده.
د دوه دوه ډلو ترمنځ پر مځکه باندې شخړه وه. دلته فکر کوم د محکمې د پاره راغلی و، جګړه کړې وه. تقریبا اته نفره مرګ ژوبل لري. دا چې څو نفره پکې مړه دي، څو نفره پکې زخمیان دي، لا روښانه نه ده.
په سیمه کې ځایي اوسیدونکو هم د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په یاد سیمه کې شخړې شوې دي. د محمد نبی خان اډه د ترینکوټ هغه سیمه ده چې د چارواکو په وینا د طالبانو مرکز پکې دی او لوړپوړي ولایتي چارواکي دلته ناسته ولاړه او غونډې کوي. طالبانو تر اوسه د دې خپلمنځي جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو انتحاري هدف ته تر رسیدو مخکې ویشتی دی. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر وایي دغه کس غوښتل چاودیدونکو موادو ډاک موټر د ملي اردو د یو مرکز مخته وچاودوي. د دفاع وزارت له خبر پاڼې سره سم پر انتحاري د ملي اردو له ډزو سره سم چاودنه شوې چې په نتیجه کې له انتحاري پرته بل چاته مرشوبله نه دی اوښتی. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په څلور ورځني سفر هند ته ځي. ښاغلی عبدالله به د هند له چارواکو سره د افغانستان د سولې په بهیر کې د دغه هیواد د ونډې او ملاتړ پر لارو چارو وشغږیږي. هندي رسنیو ویلي چې دغه سفر د اکتوبر په شپږمه چې د راتلونکې سه شنبې ورځ ده پیلېږي. په افغانستان کې د ښځینه فوټبالرانو کلنۍ غوره لیګ پیلېږي. د فوټبال فدراسیون وایي دغه لیګ راتلونکې چهارشنبه د تلې یا میزان په 14مه په کابل کې پیلېږي او د همدې میاشتې تر 24مه دوام کوي. د فدراسیون پر اساس په دې لیګ کې شپږ لوبډلې ګډون کوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په کورونا وایروس د اخته کېدو له کبله په روغتون کې تر درملنې لاندې دی وایي چې ډېر شوالی احساسوي او هیله لري چې ژر د نومبر د درېمې نېټې تر انتخاباتو مخکې انتخاباتي کمپاینونه بشپړ کړي. ترامپ په هغه درې دقیقې ویډیو کې چې پرون شنبه یې په ټویټر کې خبره کړې ویلي چې راتلونکې څو ورځې به اصلي ازموینه وي. ښاغلی ترامپ په امریکا او نورو نړۍ کې له هغو ټولو خلکو مننه کړې چې د ده ملاتړ یې کړی دی. د ایران حکومت ایرانی ولاسل فرانسوي څېړونکي فریباد عادل خوا له یو کال حبس وروسته په موقت ډول خوشې کړه. د عادل خوا مدافع وکیل سعید دهقان پرون شنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې موکله وروسته لدی خوشی شو چې په پښه کې یو الکترونیکی کړی ورواچول شو. فریبا عادل خوا چې د پاریس د سیاسي علومو د مطالعاتو مرکز څیړونکی و د تیر کال په جون میاشت کې ایران ته د سفر په مهال د ایران د استخباراتي ځواکونو له لوري ونیول شو. نوموړی د سشکال په می میاشت کې په 15 کاله بند محکومه شوې وه. اوس هم مدافع وکیل ویلي که قضایي چارواکي دا درک ولري چې رخصتي یو حق دی نه امتیاز، د کورونا وبا پر مهال باید ټول سیاسي بندیان خوشي شوي وای. او په روسیه کې د چاپیریال ساتنې فعالانو په کمچاتکا سیمه کې د یوه ایکولوژیکي یا ژوند چاپیریالي ناورین خبرداری ورکړی دی. د روسیې د لرې ختیځ چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړی چې د کمچاتکا ټاپو وزمي سواحلو ته له تګه ډډه وکوي. دا خبرداری وروسته تر دې ورکول کېږي چې په دې ټاپو وزمه کې په پراخ ډول د اوبو دننه ژوي مړه شول. د ازادي راډیو روسي څانګې پرون وویل د سمندري ژویو مړې لږ تر لږه په دریو سیمو کې د سمندرونو غاړو ته اوبو راوړي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه لس. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه یولس. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه دیارلس. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه لس. او جلال آباد کې هم اسمان شین اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه اتلس.
زمو شخله ازادي راډیو اوري. د ننګرهار د غنی خیلو په پرونی حمله خلکو او حکومت پراخ برګونونه شودلې.
لره روان او یو دمی بم اخلاص او بزن پیرم او هسپتال راوړم او خپم نو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د افغان سولې د ملاتړ لپاره د سیمې له هیوادونو سره خبرې کوي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه د برېښنا له کموالي شکایت لري.
دریت څلوي زره کسانو کارګرانو کار کو په دې ځای کې تقریبا 15 زره کارګران موږ د لاسه ورکړل.
د کورونا له کبله له اوږدې مودې وروسته زده کوونکي د ښوونځیو د دروازو په پرانستلو خوشاله دي.
ډېر خوشاله یو ځکه چې موږ خپل تحصیل زده کړو. باید په هر چوکه کې یو نفر کې نه.
د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې اوري. زمو شخله ازادي راديو اورید. ازادي راديو خبرونه د سهار له ود ما شام تر او په مزنې صفه 12:00 نیو او په یوش مر شارونو کې په اف ام 0.15 صفه اوري و بجې او 8 دقیقې شوې. د ننګرهار په غنی خیل ولسوالۍ کې په پرونی خنړی برید پراخ برګونونه څرګند شوې دي. د افغانستان ولسمشر دا برید نه بخښل کیدونکي جنایت او د ملکیانو د وژلو لپاره د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو ګډه هڅه بلل دي. په دې موټر بم برید کې د ماشومانو په ګډون جر لستنه وشل شوې او لسکونه نور ټپیان دي. د موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
په غنی خیلو کې د ولسوالۍ ودانۍ مخې ته درانه موټر بم چاودنه داسې مهال وشوه چې ملکیان او د ښوونځیو زده کوونکي پلي او په موټرو کې له سیمې تیرېدل. چاودنه په داسې ورځ وشوه چې د کورونا وبا له کبله له شپږ میاشتني ځنډ وروسته د ټولو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شوې. د جان محمد په نوم د غنی خیلو یو اوسیدونکی وایي زده کوونکي ځکه زیات ژوبل شول چې د چاودنې په وخت کې ځینې له ښوونځي رخصت شوي وو او ځینې ماسپښین وخت ښوونځي ته په لاره وو.
یوې بجې درسونو دپاره واپس له لیسې ته او درسونو دپاره نو دوی هم د دغه پیښې قربانیان شوي دي او هغه چې د لیسې نه رخصت کړی شوي کورونو ته تللي دي هغه هم کورونه نږدې خلک هغوی هم د دې پیښې قربانیان شوي دي او ورسره د غنی خیل او مارکو عمومي سړک چې و د دغه لارې مسافر چې تله راتله څو غنی خیلو ته یا هم څوک مارکو ته تله نو د دغه موټروانان په لاره کې هم زیاتره چې کوم ده زخمیان شوي ټپیان شوي دي.
د جلال آباد په روغتون کې د پیښي او ټپیز د کوونکې چې په خای پرې شوې و د ازادي راډیو خبريال ته داسې کیسه وکړه.
زمان د شرافت څلورم سیم ټولګي زده کوونکې فلیر روان او یو دمی بم اخلاص او بزن پیر ما او هسپتال راوړم او خپم نو هلته یو سوزکی والا هغه
له پرون راهیسې د ټولنیزو رسنیو ګڼو افغان کارونکو د وژل شوو زده کوونکو د څیرو شوو کتابونو او کتابچو انځورونه خپاره کړي. په یوه کتابچه کې په ظاهره د یو ماشوم په لاس لیکل شوې دې جملې د خلکو پام ډیر ځان ته اړولی چې لیکلی یې دي عجیبه خلک دي، سړی ورته حیران پاتې شي. ولسمشر محمد اشرف غنی دغه برید غندلی او د ملکیانو او ټولګټو پروژو په وړاندې یې د طالبانو او نورو ترهګرو د جنایتونو د دوام هڅه یاده کړې ده. برید داسې مهال وشو چې ښاغلی غنی د پکتیکا په سفر وتلی و. نوموړي هلته د ځایي اوسیدونکو یوې غونډې ته وویل طالبان باید د هیواد د ښې راتلونکي فکر وکړي.
طالبانو ته ما یو پیغام ډېر ساده پیغام، آیا تاسې فکر کړی چې سبا به څنګه د خوابه کې یو بل سره ژوند وکړو؟ معاون صاحب او زه او نور ټول همکاران هم هره ورځ په دې پسې ګرځو، اول تاسې بوی میرمنې ته څنګه ژوند ورسو، تاسې څو نسله اولادو ته چې مکتب ونه لوسته څنګه زمینه برابره کړو، تاسې مشرانو ته څنګه ځای د عزت برابر کړو. راسئ ځان په مثبت قوت باندې بدل کړئ، راسئ لاس راکړئ چې ټول افغانستان کې امنیت راوړو.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه ویلي چې د پیښې عاملینو سره باید حساب کتاب وشي. تر پرون ماخوستانه پورې د برید مسؤلیت چا نه و منلی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی پلټنه کوي چې معلومه کړي برید د چا لخوا شوی.
لکه څرنګه چې په راپور کې مو واوریدل، پرون د حمله په محل ولسمشر غنی د پکتیکا په مرکز شرنه کې و. د هلته وویل چې حکومت د څلورو لسیزو ناخوالو د ختمولو کلکه اراده لري. ولسمشر غنی پر خلکو ژغ وکړ چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو او یا پاتې کېدو په اړه اندېښنه ونه لري. نور حال د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل په راپور کې واوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان حکومت په دې هیواد کې د څلورو لسیزو د ناخوالو د ختمولو او د هیواد د آبادۍ لپاره طرحه، قوت او اراده درې واړه لري. ولسمشر غنی چې د شنبې په ورځ پکتیکا ته د خپل سفر پر مهال د ځایي خلکو یوې غونډې ته خبرې کولې وویل خلک باید د بهرنیو ځواکونو د وتلو او پاتې کېدو په اړه اندېښنه ونه لري، ځکه دا هیواد زرګونه کاله همدې خلکو ساتلی دی.
چه در تنبیه کاره ناوردی ها ناخواله خطم ترهم نرو، قوت نرو، اراده نرو، او دی بانده هیچ مداره که چه چوک لگاورد دیو نه یا بیمالی خواه نه پاتکی دیان پاتکی پزر ها خالو که در مملکت رو ساته کنه.
افغان ولسمشر غنی طالبانو ته په خطاب کې وویل که سبا دې خبرې ته راتلل غواړي د دوی یتیمانو، د دوی کونډو او دوی ته د کار موندنې په ټولو برخو کې برنامې لري.
خو تاسې منلی یې چې یو منطق قوت دی، خو په زور دې وزلو باندې ځان مطرح کوي. راسئ ځان په مثبت قوت باندې بدل، راسئ لاس راکړئ چې ټول افغانستان کې امنیت راوړو، ټول افغانستان کې وده راوړو.
افغان ولسمشر ته د پکتیکا یو شمېر قومي مخورو او دینی عالمانو د هغې سیمې د خلکو ستونزې او غوښتنې هم وړاندې کړې چې ولسمشر د هواري ډاډ ورکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. لومړی هم نېشنل انټرست، دې خپرونې د افغانستان د سولې په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک دی په افغانستان کې تر سولې مخکې ډېر خنډونه پاتې دي. خپرونه کاږي هغه خبرې چې د سپتمبر په 12مه په دوحه کې پیل شوې، تر اوسه پورې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ په رسمي خبرو نه دي بدلی شوي. نېشنل انټرست خپلې لیکنې په یوه برخه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونو ته اشاره کړې چې د دوحې د مذاکراتو تر پیل مخکې ویلي وو د خبرو ګډوډونکي نه غواړي د سولې بهیر مخته لاړ شي، او داسې خلک شته چې اوسنی وضعیت د سولې د هوکړې په پرتله ترجیح ورکوي. د لیکنې د لیکوال په باور د خبرو د ګډوډونکو د موجودیت یو سبب د جګړې د اقتصاد د تامین لپاره د اوسنی وضعیت دوام دی. د لیکنې په دوام کې د داعش په څیر ترهګرو ډلو ته د سولې د ګډوډونکو په توګه اشاره شوې او ویل شوي چې دا ډلې په وروستیو څو میاشتو کې د تاوتریخوالي د ډیرو پیښو مسؤولې دي. نیشنل انټرست لیکي یو بل ګډوډونکی لوری شایي خپله طالبان واوسي چې د لیکوال په باور د اسلام څخه په خپل ځانګړي تعبیر مشهور دي. خپرونه همداراز لیکي چې په دوحه کې د طالب مشرانو وروستۍ څرګندونې ښیي چې دوی د پخوا په مقایسه یو څه آزاد نړۍ لید خپل کړی، خو لیکوال وایي راتلونکو اونیو او میاشتو کې به روښانه شي چې په طالبانو کې څه بدلونونه راغلي دي. ایرو ایشیا هم د افغانستان د سولې په اړه لیکنه خپره کړې ده. خپرونه وایي طالبان او د ولسمشر غنی حکومت شایي یو ځل بیا یو په ټپه ولاړ حالت ته ورسیږي، ځکه د لیکنې په باور متحده ایالاتونه له طالبانو سره له اوږدې او خونړۍ جګړې وروسته غواړي له افغانستانه ووزي او اشرف غني او طالبان خپله د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. امریکا د فبروري میاشت کې له طالبانو سره د لاستیک شوي تړون له مخې منلی چې په 14 میاشتو کې به له افغانستانه خپل ځواکونه وباسي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل هم د همدې تړون برخه ده. د خبرې نږدې میاشت مخکې په دوحه کې پیل شوې، خو تر اوسه د دواړو خواوو ترمنځ د تماس ډلې پر کاري کړنلارې هوکړې ته نه دي رسېدلي. ایرو ایشیا لیکي د ښځو د حقونو په اړه پر اختلافونو سربیره دا هم یو مسئله ده چې آیا په افغانستان کې به په یو دایمي اوربند موافقه وشي او کنه. د لیکنې لیکوال اټکل کوي چې شایي مرکچیان پر ګڼو اصولو هوکړه وکړي، خو په جمهوري نظام هوکړه ځکه ستونزمنه به وي چې طالبان اوس هم ځان ته اسلامي امارت وایي. د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی اوس هڅه کوي چې د سیمې له هیوادونو سره خبرې وکړي او د هغوی نور ملاتړ هم خپل کړي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پرون له زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې د افغانستان د سولې په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ. سالم محمد صالح د پوهنتون له استاد نجیب آزاد سره په دې موضوع مرکه کړې ده او دا پوښتنه یې کړې چې زلمی خلیلزاد تاجکستان ته د سولې په تړاو له کومو هیلو سره تللی دی؟
لبد امرغه د افغانستان په قضایو کې تقریبا ټول گاونډي هیوادونه دخیل دي. اوان داسې ویل کیږي چې ځینی وخت د طالب ټپیان او ناروغانو درملنه په تاجکستان کې کیږي. بېل شک ښاغلی خلیزاد سیمیز اجماع رامنځته کولو په موخه یاد هیواد او سیمو نورو هیوادونو ته سفرونه کړي او لای هم کوي.
آزاد صاحب، تاسې څه فکر کوئ چې تاجکستان څومره اغیزناک نقش لري د افغانستان د سولې په پروسه کې؟
لکه څنګه چې مې مخکې وویل چې له بده مرغه اوس د افغانستان په سوله او جګړه دواړو کې ډیری هیوادونه په ځانګړي توګه ګاونډي هیوادونه رول لري. دا چې تاجکستان به څومره وکولی شي چې مرسته وکړي په یوې کانکریټي ستراتیژۍ پورې تړاو لري چې تر اوسه د متحده ایالاتونو لخوا نه لیدل کیږي.
تاجکستان د قطر په پرانیسته غونډه کې حضور نه درلود، څه فکر کوي چې علت څه کېدای شي؟
د قطر پرانیسته غونډه او تر دې وړاندې د دوه توافقنامه په دې ناستو کې هم تاجکستان نه و. زه فکر کوم چې تر ډیره بریده د پاکستان رول و په دې دواړو ناستو کې، نه د قطر د پرانیسته غونډه او تر دې وړاندې په دوحه کې چې هغه توافقنامه د طالبانو امریکایانو ترمنځ لاسلیک شوه. او زه فکر کوم چې د افغانستان په قضایاو کې د پاکستان او د تاجکستان ترمنځ لا ځانګړې همغږي رامنځته شوې. او بل دا چې د افغانستان په جګړه او سوله کې تر ډیره روسیې د چپتیا پالیسۍ خپله کړې ده، او بې له شکه چې روسیه اوس هم د منځنۍ آسیا پر هیوادونو خپل سیاسي نفوذ لري او د سناریو په ډاګه کېدو یا ډاګه کېدو ته منتظر دی چې له هغه وروسته به روسیه او د منځنۍ آسیا هیوادونه بیا خپل ښکاره رول او حضور څرګندوي.
د پوهنتون استاد نجیب آزاد.
آزادي خبری مجله.
له وی وشته مودي ورسته پرون دولتي شونزي پرانستل شول. د پهنه وزارت وای چې د کورونا وایروس د نخ پرېدو په خاطر په شونزيو کې ځانګړي تدابیر په پام کې نیولې دي.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وی د برېښنا په برخه کې د دوی ستونزو ته د نه پاملرنې له امله ډېر تولیدي کارونه په ټپه درېدلي او 15,000 کارکوونکي وزګار شوي دي. دوی د شنبه په ورځ په کابل کې دي.
د تخنیکی ستونزې له کبله زموږ معذرت ومنئ. د خاطر پردیس دا راپور چې د صنعتي پارکونو د خواندانو په ارتباط دا بلیږ وروسته واورئ. اوس د خان محمد سیند راپور واورئ چې د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په باب دی.
زده کوونکي خوښ دي چې درسونه پیل شوي او یو ځل بیا کتاب او ښوونځي ته کښېني. خو د کرونا ویره اوس هم ورسره ده. د بیبی مهرو د هلکانو د ښوونځي دوه تنه زده کوونکي ساحل او ویسال وایي
ډېر خوشحاله یو ځکه چې موږ خپل تحصیل زده کړی وکړو. باید په هر چوکه کې یو نفر کښېني او خپل تجهیزات څه ولري د کرونا په اړه. زه خو در سره غیر علاقه او مینه لرم.
خوشحاله چې زده کړه وکړو او سپینار یو څوک کې لس نفره کښېني چې کرونا دوام ونه کړي.
د دغه ښوونځي مدیر انارګل صمیمي ازادي راډیو ته وویل د ښوونځي ادارې د ښوونځي د پیل لپاره مخکې له مخکې تیاری درلوده. ښوونکو نوي مهالوېشونه جوړ کړي او د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هم تدابیر نیول شوي دي.
اولسم نه تر لسمه پورې او یولسم او دولسم خو مخکې له دې نه هم شروع ماسک او د شاګردانو حفظ الصحې ته توجه او اوبه صابون دا شیان ورته موږ عملي کړي دي.
د ښاغلي صمیمي په خبره زده کوونکي به د نوي پروګرام لمخې هر ورځ په درسي وختونو کې خونځي ته راځي. د دې په خبره لومړی وخت د سهار لو بجو نه تر لسنیمو، دوهم له لسنیمو بجو نه تر دوو او درېم له دوو بجو نه تر پنځو پورې ده. د زده کوونکو کورنۍ وایي د خونځي او حکومت تر څنګ دوی هم مکلف دي چې د اولادونو پاکۍ او روغتي حالت ته ډېر پام وکړي. حاجی محمد زمان چې خونځي ته خپل اولادونه بدرګه کول ازادي راډیو ته وویل
امیر وزیفا دغه ده هغه ماسک او کبر شیان چې کوچنیانو دپاره ضرور دي هغه وله باید په کور کې وګنډي وله واخلي وله ورېکړي.
د پوهنې وزارت ویانده نوریه نزهت هم له کورنیو همدغه غوښتنه لري.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي خصوصي سکتور ته د حکومت د نه پاملرنې له کبله شاوخوا 15,000 کسان بېکاره شوي دي. د دې ټولنې غړیو پرون په یوه غونډه کې شکایت وکړ چې له ژمنو سره سره د برېښنا ستونزه یې حل شوې نه ده. خاطر پردیس په دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي د برېښنا په برخه کې د دوی ستونزو ته د نه پاملرنې له امله ډېر تولیدي کارونه په ټپه درېدلي او 15,000 کارکوونکي وزګار شوي دي. دوی د شنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د افغانستان له جمهور رئیس څخه د برېښنا ستونزې د هواري جدي غوښتنه وکړه. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صفای وایي
43,000 کسانو کارګرانو کار کاوه. په دې ځای کې تقریبا 15,000 کارګران موږ د لاسه ورکړل. مارکیټ چې هغه په ډېر شهامت سره د صنعتکارانو لاسته راوړو هغه موږ د لاسه ورکړو. بیا د ست برشنا سره هیڅ نکینو. زمو خاص غک په جناب رئیس جمهور دی یو ورځ به اعلان کو ټول کارګران به راغړو په دې پارک صنعتي کې او دوی ته به کانفرنس ورکو ستاسو په مخ کې او جناب رئیس جمهور ته چې دا د فابریکې چې مونږ بند کړل دا د بند برګ دی ویسه ریاست جمهور ته ویسه پارک صنعتي قطعه کنه په خپل قطعه کو چې نشو ورکول ځکه مونږ مجبوری کو چې قطعه کو.
خغلی صافی وای کړي دوی د برښنا ستونزه هواره شي خصوصي سکتور کولای شي د کورونا په بحراني حالت کې خپل تاوانونه بیرته جبران کړي. افغانستان د صنعتکارانو ټولنې د غشان د صنعت ملي پارک تر عنوان لاندې د یوې طرحې جوړېدو خبره هم وکړه. د مسؤلینو په خبره دوی په دې طرحه کې له جمهور رئیس څخه د کابل په دې سب سیمه کې د 2000 جریبه ځمکې غوښتنه کړې. د دې ټولنې مسؤلین وایي که جمهور رئیس دغه طرحه منظوره کړي له مخې به یې په لومړي پړاو کې د افغان سوداګرو لخوا 315 میلیونه ډالره پانګونه وشي. د دوی په خبره د دې طرحې له عمل کېدو سره به په ودانیزو، روغتیایي، ماشینري، خوراکي او داسې نورو برخو کې سترې فابریکې جوړې شي. خو د صنعتي پارکونو ستونزې ته د افغانستان د برېښنا شرکت په ځواب کې وایي ټولو صنعتکارانو ته د برېښنا شرکت د امکاناتو په اندازه برېښنا ورکول کېږي.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د درملنې ته موظفه شوې روغتیایي ډله وایي د نوموړي روغتیایي وضعیت او روحیه د ډاډ وړ ده. دوی وایي ټرمپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله تبه او تنفسي ستونزه نه لري. نور جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي.
د امریکا د ولسمشر درملنې ته یو موظف ډاکټر شان کانلی ویلي 13-14 ساعتونو کې د ډونالد ټرمپ روغتیایي وضعیت ښه و، تبه یې نه درلوده او اوس له مصنوعي اکسیجن نه هم استفاده نه کوي. کانلی د واشنگتن په والټر ریډ روغتون کې چې ټرمپ کې بستر دی خبریالانو ته وویل د نوموړي د ناروغۍ نښې له هغې ډلې ټوخی او د پوزې بندوالی په ښه کېدو دي. خبریالانو په پرله پسې ډول له ډاکټرانو دا پوښتنه کوله چې آیا ټرمپ تر اوسه له مصنوعي اکسیجن نه ګټه اخیستې او که نه، خو ځواب یې ترلاسه نه شو کړی. ډاکټرانو دې پوښتنې ته هم ځواب ورنه کړ چې د ټرمپ د تبې درجه څومره ده. خپل ټرمپ پرون روغتون ته له تګ مخکې سپینې ماڼۍ کې یو ویډیویي پیغام کې وویل سپینې ماڼۍ وایي ټرمپ به څو ورځې نورې هم په دغه روغتون کې تیرې کړي. د سپینې ماڼۍ یو ویان پرون وویل 40 کلن ټرمپ به د ډاکټرانو په سپارښتنه له روغتونه کار کوي. د ټرمپ او د میرمنې یې ملانیا ټرمپ د کورونا ازمیښتونه د جمعې په ورځ مثبت شول. دا وروسته له دې چې د هغه د یوې سلاکارې هوپ هیکس چې څو سفرونو کې ورسره وه معاینه مثبته شوه. هوپ هیکس د سپتمبر په 9 له ولسمشر سره یوه الوتکه کې لومړنۍ مناظرې ته کلیولاند او له هغه مخکې یوې غونډه کې د ګډون په هدف له ټرمپ سره هلیکاپټره کې مینسوټا ته تللې وه. روغتون کې د ټرمپ له بسترېدو یوه ورځ وروسته د یو بل امریکایي سناتور رون جانسون د کورونا معاینه هم مثبته شوه. د جانسون ویان بن ولکل ویلي نوموړی دا مهال د ښهوالي احساس لري او د ناروغۍ کومه علامه نه لري. له دې وړاندې دوه نور سناتوران مایک لی او ټام ټیلس هم کورونا نیولی وو. په دې وروستیو کې د سپینې ماڼۍ یو شمېر نور کارکوونکي له هغې ډلې د لومړي مرستیال مایک پینس، مطبوعاتي مرستیال کیټی میلر او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبراین هم په کورونا اخته شوي دي.
ده هم ده مهم و خبرونو لندیس ده میدان وردک شاروال ظریف غفاری ده وسلوال مخالفانو لیو بریده روغ و تلیده. ده ورزگان چارواکی وید په دی ولایت که طالب وسلوالو په خپل منځ کې جګړه کړی او تو کسانو ته مرشوب لاوشتی ده. ده افغانستان دفاع وزارت وید کندهار په میوان ولسوالی که یو انتحاری هدف ته تر رسیدو مخکیویشتی ده. ده افغانستان ده ملی مصالحه ده عالی شورا مشر عبدالله په تلور روزینی سفر هند ته ځي. په افغانستان کې د ښځینه فوټبالرانو کالنۍ غوره لیګ پیلی شي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په کورونا وایرس تخته کېدو له کبله په روغتون کې تر درملنې لاندې دی وایي چې ډېر شوالی احساسوي.
د ژوند رنګونه
زمانم مفتی محمد یوسف وقاف ده دی افغانستان دی غزنی ولایت دی اندلو ولسوالی سیدون کایه. اوس فی الحال دی غزنی مرکز کی دی خصوصی لیسې مشری
ملایم هم کړي جمعتون کی
و ملایم هم کړي دا اول ځل می وری په اندلو ولسوالی کی دی مریانو په کلی کی امامت بیا دی حبیب کوټلو په کلی کی پنځه کاله بیا دی غزنی په مرکز کې مې هلته امامت پنځه کاله اوس په لحاله امامت نه لرم.
هغه وختونه څنګه وختونه و دا د امامت وخت کیسې کراته وکړې وایي د سړی چیرې ملا وي د جومات کې نو هره شپه رنګ رنګ خواړه خوري که نه
و نو که به کله ختم و او یا به واده ولو او داسې به نکاح وله نو رنګ رنګ خواړه ولو هغه به مو خواړه.
څومره فرق راغلی دغه وخت د امامت چې تاسې کوو یا اوس چې د ملایان دي یعنې تاسې ژوند کې څه فرق راغلی؟
و اوس ډېر بدلون راغلی. هغه وخت کې به ملا امام په یو امامت اکتفا کوله بس اوس په مدارسو مدرسو مکاتبو پانتونو حتی خصوصي ښوونځي لري مساجدو کې اقراء وي یعنی دوی هغه خپل خدمت پراخ سوی ده تر مخکني حالت.
ما کمپیوټر در سره ولیده پکې مصروف وی دا کمپیوټر څومره وخت خوشو چې کاروي؟
او کمپیوټر خو ما تر لسم ټولګي دلی درسونه ویل بیا ولاړم پېښور تالته مې تکمله کوله وړه دوره وه بیا مې هلته کمپیوټر ولید له یو چا سره رالم خپل وطن ته بیا ما یو کاکا و بیا ما هغه لوی ډیسکټاپ کمپیوټر واخیست یغو راته واخیست هغه مې یوړ کلي ته.
بیا خلکو چې کمپیوټر در سره لیده حیرانېدل به نه چې دا ملا صاحب کمپیوټر څه کوي؟
ما چې کمپیوټر یوړ کلي ته نو محمد خان نیمیږي ما مقتدي و یغه ما ته ویل وای مولوی صاحب تلویزیون را وړای دا خلګونه پیزن الوی ډیسټاپ کمپیوټر
خوشاله اوس ډیر مننه
ډیر مننه لاته چې
اوس هم تاسو څو پیغامونه عبدالاحد مو دقیق لیکلی چې د غنیخیلو حمله د افغانستان او اسلام دشمنانو کړی ده. عبدالله رستم خیل وی د ننګرهار حمله طالبانو کړی. طالبان د هغو حملو مسؤلیت نه مني چې ملکی خلک پکې ووژل شي. قاری محمد مدنی هم لیکلی دی چې دا حمله غیر انساني وه. له دې سره دا خبری مجله پای ته رسوو. بله خبری مجله جاوید نعیمی.